السلام علیکم د سار شپږ بجې شوې زه صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص فیم پیل په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څه ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازدیګر د هغه لرینی ټاټوبي رزمک کې د اسدخېلو په کلی کې خاور ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنۍ خبرې شوې ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هېواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې یې په زندان کې تېرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړ یادوي چې ویلي دي له شاوخوا لسو نورو کسانو سره یې پر هغه باندې برید کړی دی. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوک بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وویستل، خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کېږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو. اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو چې د طالبانو مخکنۍ واکمنې په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې شری وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پاتې رسیدو ترک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې شاوخوا 4000 افغانان چې لویدیځو هیوادونو کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. د دغو افغانانو له ډلې یوې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کومه، بهر ته د تللو لپاره په تمه یمه چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډېره په سستۍ سره روانه ده.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د دغه غورزنګ د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان رزمک دیویژن اسد خیلو کې چې د پلانای ټاټو به د مازیګر مال خاور ته سپارل کیږي.
ورځیان شوای دی د پښتانه د پختل پلانای کلی کې اسد خیل سي په دخاو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وو، کافی انتظار وو په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره بيدو شوې دي.
د ناټو د غړو هیوادونو د سرمشریزي په ارتباط هم تاسو ته ورسته رپورت درکو او د تخار څخه به تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې هلته د فیل مرغانو د روزنې او پالنې یو فارم جوړ شوی.
ما اینجا سرمایه گذاری کردیم 1.5 میلیون افغانی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمیر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمیر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له هغه هیواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړي تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګه وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیه ژر تر ژره بشپړي او ویزې ورته صادر کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدی شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا 2.5 کاله کېږي چې راغلی یم، پیچو کیس لرم، مونږ ډېر زیات په اندېښنه یو ته چېنه چې خدای نه خسته مونږ ونه باسي که چېرته مونږ وباسي نو مونږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له 2 کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رد شوي دي او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو شته ستونزو څخه خلاص شو.
تېرې اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړل چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تېر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې 10 میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوه شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 6,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغه هیواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستان نه ایستل کېږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څېر دوام ولري. ښاغلي ګراندې د پاکستان له درې ورځني سفر وروسته د اسلام آباد لهغه پریکړه چې ګواکې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ زندول هر کلی کړی وو. د پداسوال کې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبه پورې اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتون لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکغه غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړه شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسد خیلو ته رسیدلې چیرته چې د پلارنۍ ټاټو به دی او حالت به نن مازیګر مال خاورو ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې زرګونو کاروان پرون د اسلام آباد نه پیښور او بیا کوارت کرک بنو نه تیرېدو پس د شپې ناوخته وزیرستان ته رسول شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړې نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثوابې پېښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبیا ستخلو ته ورسېدل. په لارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځایونه شته اسلام آباد نه ونسته هیڅ د پانی راسه خلک ورته مخته وي استقبال یې کوه خپه وي غورځیان شوی دی د پښتانه دوی په خپل پلارني کلي کښې اسد خیل شي په دخاو خوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه کافي انتظار یې وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوونکی نه وي راوي دوی د بیرا غږ پورته کړه او د پښتنو د بیرا وتلي وي موږ لېټ شولي وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده نو خلک لوړل وکړینه ده موږ هی اجازه ورکړله چې تاسو لوړ شئ.
وزیر د جولای په 10 په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلې دو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا 12 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. دا وړ په دې اړه لاس نه دی ویلي. خود اسلام آباد پولیس وای چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلاټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورځنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو فعالانو او عام خلکو خفګان خولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی وو چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشی شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په واشنگتن کې پرون د سرمشریزي په دریمه او وروستۍ ورځ د اوکراین او د انډو پاسیفیک د هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وبلله او وی ویل په کې د دې ټلوالي د وړتیاو د زیاتوالي په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو تمرکز شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشن بیا او چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیسټمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا لاره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزه ورستۍ ورځ پرون د ټلوالې بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډېره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د دې ټلوالې د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې لری واټن ویشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي تر څو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړي شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنجشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوي چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنیو او لنډ واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي، اروپا به د اتیایومې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2016 کال کې لری واټن ویشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پر تله به واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای پر ځای کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې. د ایران اسنا خبري اژانس د دغې خونې د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي په ایران کې د ثبت شوو شرکتو له 50% ډېرې د افغانانو دي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په ایران کې د کاروبار زیاتوالی او د شرایطو ښه والی افغانانو لپاره د پانګونې زمینه برابره کړې. اقتصادي پوهان د افغانستان څخه د پانګونې د تیښتې پایلې ښه نه ګڼي او وایي دا کار په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د زیاتوالي لامل کیږي. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
وروسته له هغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغه هیواد کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیات ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوې ده. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاری ډېره شوې ده. یو خو هلته برق ارزانه ده او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته ده. تولید بهر هلته موجود ده، تولیدات زر کېدلی شي چې جهان ته انتقال شي. نو بعضې سهولتونه هلته شته ده ځکه خلک سرمایه ګذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي سواکونه له هیواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته انتقال کړې. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ اسنا خبري اژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار تر څنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډېر ثبت شوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډېر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشاره سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمنۍ ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوروړ یو. زموږ شتمنۍ نیمه سوې ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نه راستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و، خود طالبان حکومت تر ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبان ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بیلابیلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل خغلی رښتیا وویل په دې جمهوری نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هېواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هېواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ورزو پکتیا ته د پکتیا پوهنتون تدریسي روغتون کارکوونکي ناروغان او ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او د روغتیا په برخه کې مرستندویه نړیوال بنسټونه دي دغه روغتون د وسایلو او درملو د برخې اکمالولو ته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دغه روغتون په فعالولو سره نه یوازې د طب پوهنځي د محصلانو په عملي زده کړو کې ښه والی راغلی، بلکې د ناروغانو د بیماریو په تشخیص او درملنه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي. بل لور ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د تدریسي روغتون ستونزې اړوند وزارت سره شریکوي او سږ کال ورته یوه اندازه بودیجه هم ځانګړې شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا پوهنتون تدریسي روغتون چې په خوا د دې ولایت په حوزوي روغتون کې فعال وو او د طب پوهنځي محصلانو به په یاد روغتون کې عملي زده کړې کولې. له څه مودې راهیسې د پخواني انتوني روغتون په ودانۍ کې خپلواک فعالیت پیل کړی دی. د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې په دې ځای کې نه یوازې د محصلانو د عملي زده کړو لپاره امکانات ډېر شوي، بلکې د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو د ناروغانو د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې هم ګټور تمام شوی دی. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د شپخانه اوله برخه کې یو ښه کار ده چې موږ دوه خدمات په مخ وړو، یو د محصلینو روزل دي او بل د خلکو عامه خدمات دي. په دې برخه کې موږ تقریبا اوس په حال تقریبا تر 3-5 پورې موږ محصلین لرو، یو څه محافظوي روغتون ته لګي، یو څه په موږ سره خپل روغتون کې دلته کار کوي. اوس موږ څلور ستاسو خدمات روان کړي، خو په یو څو برخو کې کمبوتا دي. سلب څه ده دغه برخه موږ پالو او لستم سلب څه ده اطمینان ده چې دلته برازي په خو شکل او په خو میاسته بده ته تداوی کیږي ان شاء الله.
د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو موي د دې روغتون فعالیتونه هغه مهال پراخیدل او خکیدل شي چې اړوند ادارې او د روغتیا د برخې نړیوال بنسټونه مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي.
نوم یې رضا محمد ده. موږ په هنده کې غوښتنه کوو چې د شپخانې لپاره ډېره زیاته توجه وسي، لکه د لابراتوار په برخه کې، د ماشینالاتو په برخه کې، ځکه چې د پانتون ډېر زیات محصلین لري اوس وخت کې. نو څومره زیاته توجه چې د شپخانې ته وسي، دا به د محصلینو په تعلیمي کیفیت او ظرفیت باندې ډېر زیات تاثیر ولري.
د پکتیا اوسیدونکي ناروغ لرونکي او ناروغان هم د کادری روغتون فعالیت ته خوښ دي. وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای په خپلو امکاناتو په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې درملنه وکړي.
مې عمر دم دماغ د شیدې مرز ده ولا په دا و سره لاند د غیر اف سیرون یو سات وخت مو د بل سیرون څخه لا سی انشاء الله من میږي. بس پر خلک غریبان دي ډیر زوبل دي، لکه دوا ورته شي ګلو جان غریبان دي زوبل دي.
ایمان عمر رشید زه خپل مریض نه يم، د مو پلار او د مریض زو فشار تکلیف مو صابندي مرز هم ماشا الله ډاکټران راځي خو په وخت راځي په ټیم باندې راځي. ما خپل د تدابیر لاندې کړای دا د سیا سنتیا ورسي چې بيخي عوامو ته هیڅ مشکل نه پیدا.
بلوری ته د پکتیا پوهنتون چارواکی وایي چې د تدریسي روغتون اړتیاوی اړوند ادارو سره شریکی کړي او د یاد روغتون او ته پوهنځي د عملی برخې د اکمال لپاره څه باندې 80 میلیون افغانۍ منظوري شوې دي. د پکتیا پوهنتون رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي وویل
نو دا په دې لنډ وخت کې ان شاء الله په دې راتلونکي بودیجه سي اعلان شو. په دغه بودیجه کې به ان شاء الله مونږ ته د دې غو ټول وسایلو خرید او هغه احتیاجات او اړتیاوې چې راکسوي دا به ان شاء الله ترسره کیږي.
د پکتیا پوهنتون د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون ته د دې ولایت مرکز او بیلابیلو ولسوالیو څخه هر ورځ تر 300 پورې ناروغان ته درملنې لپاره ورځي. چې دا مهال د جراحي ماشومان او ولادین اسایي او داخله په ګډون شپږو بیلابیلو برخو کې هغوی ته خدمتونه وړاندې کیږي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ یو اوسیدونکي د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د فیل مرغانو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی دی. دغه فارم څښتن له خپل کاروباره خوښي ښیي او زیاتوي اوس مال په دې فارم کې د غوښنو فیل مرغانو تر څنګ د هګیو فیل مرغان هم روزل کیږي.
د تخار په شکمش ولسوالۍ کې یو ځوان د فیل مرغانو د روزنې فارم جوړ کړی دی. د دغه فارم څښتن شپږ دېرش کلن محمود الازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه فارم د وطني فیل مرغانو د نسل زیاتولو او یو شمېر ځوانانو ته د کارموندنې په هدف جوړ کړی دی. د ده په خبره په دغه فارم 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده.
ما اینجا سرمایه گذاری کردم 1.5 میلیون افغانۍ در اینجا سر
د فیل مرغانو په دې فارم 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده او تر څنګ یو شمېر ځوانان ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. د فیل مرغ د غوښې مینوال زیات دي. له شاوخوا ولایتونو خلک دلته فیل مرغانو پسې راځي.
د شکمش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم د دې فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او له نورو پانګوالو هم غوښتنه کوي چې په کور دننه په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. د نوموړي ولسوالۍ د شاه مشرف سیمې یو اوسیدونکي سید عبدالرحمن راته وویل
از تمام کسایی که سرمایه گذار هستند سرمایه داری میکنند سرمایه میخواهند
زه له نورو پانګوالو غوښتنه کوم چې شکمش ولسوالۍ ته راشي او دلته په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو هم خلکو ته د کار زمينه برابره شي او هم افغانان د ګاونډیو هیوادونو له احتیاج څخه خلاص شي.
د فیل مرغانو د روزنې په دې فارم کې د سیمې یو شمېر روزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. 35 کلن محمد ناصر چې له 1 کال راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه راته وویل
1 سال زیافتر مشه کار میکنم چې در کتاب یافته و کار باید باشي. ما نه شد
1 کال راهیسې په دې فارم کې کار کوم. خوښیم چې دلته راته د کار بوختیا برابره شوې ده. باید نور شرکتونه هم جوړ شي تر څو روزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د کرن ریاست چارواکي هم په شکمش ولسوالۍ کې د فیل مرغانو د فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې له پانګوالو سره همکاري کوي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امارت استازي ډاکټر عبدالوکیل آزادی روډیو ته وویل
ما آماده هستیم که در این بخش مردم سرمایه گذاری
موږ د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوو او هر ډول همکاریو ته چمتو یو. زموږ مسلکی کارکونکي تل له فارم لرونکو سره د چرګانو او د فیل مرغانو د روزنې په برخه کې همکاري کوي.
د نموړي فارم څښتن د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځای په برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي او له امله به یو زیات شمېر روزګار خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام دین ناشن نو بدن سپیدات و ماش ول سپیدات خواست است خبره کی ما خوشتل می ده چې موږ د سپیدات سړک تر اوسه د غشنه اون پروت یعنی نه دی فخصوي باید موږ سړک را فخصي موږ د اسلامي مرات څخه د خوشتل لرو چې موږ سړک را فخصي ځکه د څو ولایتونو سره وسنیږي او پر دې باندې خلک تیریږي لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي عمارت څخه چې زموږ سړک را پوخي او داسې جدي ونیسي د خدای په امان.
سلام د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته هیله ده چې شوبیاست. د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت څنګه دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کړي ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مسایده لکه څومره چې نارینه وو ته مسایده ده او خاصتا د نارینه وو معاشات که څه هم کښته دي استادان د خو د زنانو د باید سپورت شي ځکه چې نارینه کولی شي بغیر له استادۍ څخه نور کارونه لکه دوکانداریانې دي وکړي یا بل کاروبار دی خو زنانه چې ده په افغانستان کې داسې نور کارونه نشي کولی. نو هیله ده چې د طالبانو حکومت ته دوی معاشات څلور
سلام آزاد ریڈیو کارکون کا اوریدون کو تھا طالبان و دا نظامیان نے دی دا خلق و شخصی حریم رتا تیرے کئی مثلا پچک بینڈون کی شخصی موبائلون گوری چکی نپوئے گا ما دی کسی شئی گوری دا شئی زما پا نظر باندی دا حکار ندی او دا شئیان سانڈا را بایتو کڑی او خلق و دا تکلیفون بایتو نرسی گی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته ټاکل شوې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساه ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازدیګر د هغه پلرنۍ ټاټوبي رزمک کې د اسدخیلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنیو خپرې شوې ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې تور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړیا دوی چې ویلې دی له شاوخوا لس نورو کسانو سره پر هغه باندې برید کړی دی. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوګ بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسیدو ترک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پایل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي.
افغانستان کې خاصلا سیدا چې لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه، یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي. دا څه یو سنو چې هغه ته باید په هغه کتل شوی وای ورته هغه د کار قانون چې ورته وای لیبر لا چې کوم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملي کوه. واسطې پکې ډېرې وې، استعداد معلومه نه وه، کار اهل کار ته نه سپارل کېده. یو ډاکټر به و هغه په انجینرۍ کې مصروف و، انجینر به و هغه په طبابت کې لګیا و. یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي کنه د کار هغه تفصیل هغه معلومه نه وه. مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست کې رئیس بناست، لکه دا اوسنی نظام که تاسو اوس هغه وګورئ ملا دی خپله وزارت د تجارت مخې ته بیایي. نو پخوا هم جمهوریت کې همداسې و، اوس هم دغه سی حالت
bale کله سی څوک مقرریږي د بیا په مغ ادارې باندې بیا په وړه ساته په حاکم نظام باندې کوم حقونه دای لري چې په غزای د کار کې د تباید ورسیږي
په حاکم نظام چې کله یو کس مقرریږي او چیرته د کارمن هغه کوم حقونه چې د کارمن حقونه ډیر زیات دي حق او حقوق چې ورته وایي لکه اول کې ورته شروع کو د هغه کوم تنخوا چې ورته وایو هغه تنخوا باید نظر په مارکیټ باندې وي د بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاش باید ورته ورکړل سي او بل خبره معاش باید په وخت ورکړل سي ساتونه د کار ساتونه باید څومره وي هغه باید سټانډرډ وي چې څلوېښت ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي هغه باید ورته ورکړل سي په عین حال کې د دوی هغه کلنه رخصتي چې ده رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي هغه باید د ته پیمنټ ورکړل شي سکلیو چې ورته وایي یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي هغه ورته ورکړل شي او میټرنټي لیو لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي دغه مسایل هلته دي دا یوه موضوع ده بل حق حقوق دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمند ولري بل مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمن حق او حقوق نور هم لري چې په دې کې باید هغه تعصب ونی شي د کارمن سره باید تعصب نه پاک وي نو دا هغه حق او حقوق دي چې یو کارمن یې په دولت باندې لري که په نظام کې وي که په ارسي وي که اوس خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونو معمولا چې وي دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو کانټراکټ اټ ویل ورته وایي یعنی په هر حالت کې کولای شي ته کانټراکټ د دواړو طرف لخوانه که کارمند یې پریږدي او که هغه کوم اداره او مربوط اداره چې ده اني ټایم یعنی هر وخت کولای شي چې هغه کوم قرارداد چې ده فسخ
دا راته وایي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوي دي
په افغانستان کې حق او حقوق خو نشته ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کیږي قانون نه پلي کیږي نو هلته به د کارمندانو حق او حقوق وسوي یو وو صحیح ده چې تاسو به معاش درکول کیږي او هغه کوم ساتونه چې دي هغه هم سټنډرډ ساتونه نه دي څوک پنځه ساعته کار کوي او کس چې وسطه دار او په ډېر شل کال نظام کې وګوري او کس وسدار او سار به ته ماخام به کله ماخام را ووته کم سات که به دفتر کې به وو په واتس اپ ګروپونو باندې خپل کارونه مخې ته وړه دی هغه که نظامی بخش ته لاړ شو په جنگونه په واتس اپ باندې کوي ټول دولتداری په واتس اپ له طریقه مخې ته وړه خپل فزیکل ته حاضر نه وو کار به اهلکار ته نه سپارل کېده ماشونه په هغه مارکیټ په سطحه باندې به نه وو د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن معلوم نه وو په ډېری ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات وو نو په همدغې خاطر باندې یو چا نشو کولای چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي ځکه چې یو لیسانس که تا ولیدی مثلا پوهنتون به لوسته څلور کاله دوه کاله به ماسټري کول هغه چې یو چیرته نه مقررېده په لس زره افغانۍ او یو کس چې وسطه را به وو هغه به په دوه زره درې زره ډالرو باندې مقررېده نو دغه یو چیرته چې لیبر لا یعنې ما مخکې مویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي او که وي هغه نه عملي کیږي نو هلته طبعاً دغه فساد دغه مسایل کیږي نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که لس فیصده ځایونو کې شل فیصده هغه هغه ارګانونو کې حق او حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول په هغه کې هم مداخلې ډېرې زیاتې وې فساد ډېر زیات و متاسفانه او نور که دولتي وظایفو ته وګورو هغه خو بیا دغه نه وضعیت خراب و
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپله مامور د دولت باندې او بیا چې مامور د دولت سم کار ونسي کړی بیرته په حکومت باندې په یو هیواد باندې څومره بد اثر کولای سي دا ډول مسایل
اثر که د سو لحاظه که سړی ورته وګوري که رواني لحاظه وګوري په خپله کارمند باندې ډېر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري هم په دولت باندې تاثیر لري ځکه چې یو اداره یا یو ټولنه که هغه مخې ته مځي په کارمند او په هغه باندې مخې ته ځي په فامریکو او په قراردادونو او په کانټراکټونو په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته ځي که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته اداره ته چې هغه څومره تاوان رسیږي هغه خو په یو صورت دولت ته څومره تاوان رسیږي ځکه پروژې په دې باندې ودیږي که پروژې په وخت باندې نه عملي کیږي هغه څومره تاوانونه لري که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېرې خلک هغه وخت نه مخکې خلاصوي خو په سټانډرډ نه جوړیږي دا څومره تاثیر لري دغه ټول مسایل که ته بیرته راواړی دا بیا هم هغه کار اهل کار ته سپارلو ته وایي ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي مثال په ډول که تاسو د پروژو مدیر کېږي نو دا خو ته باندې پوهیږي هغه په پروژو مدیریت نه څه پوهیږي نو طبعاً هغه په یو واسطې له طریقه راغلی وي نو په ټوله کې که وګورو تاوان هم نظام ته دی تاوان هم اقتصادی تاوان لري هم د فزیکی لهذا هم د انسانانو هغه روحي او رواني لهذا کورته وګوري په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، د افغانستان تاریخ ته چې ګورو دا چې یو مامور د دولت حق نه دادا سوای او تر یوزا مامور د دولت خپل مسؤلیت نه دادا کړی، دا ډول بیلګې ډېرې تکرار شوي دي د تاریخ په بیلابیلو پړاوو کې. موږ او تاسو د شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وخت هغه حق حقوق نه رسیدل کارمند ته، کارمندم سم کار نه کاوه، خو هغه وخت بیا دومره و چې نارینه او ښځینه و ټولو کار کولی شوی کار ته تلل. مګر د طالبانو په نظام کې یو خو ښځې له کاره منع دي، په کور ناستې دي، بل ا د ګوتو په شمېر مېرمنې چې کار کوي معاش ورته 15,000 افغانۍ که د دغه دوه ګونی چلند په هکله تاسو څه وایه؟
متاسفانه که ورته وګورو طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلق دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږ کاله مخکې که تاسو وګورئ هغه هماغه عین خلق دي. د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده، افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کی. او زه خو دغه ښځو ته میرمنو ته وایم چې دغه 5,000 باندې تاسو ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړه کیږئ. د نه ښځه چې په کورو کې نه هیڅ پرېږدئ چې خپل همداسې دا ځینې وخت که د دغې ښې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نه غوړې دینه مرګ بیا خی. په دغه خاطر نه د افغان دی او ځوان د درد خبرې تاسو کوم، د درد خبرې تاسو کوم، دا نه یو میډیا کې مخامخ هم خلکو سره خلکو هغه هغه فیډبیک خلکو نه اخلم، خو دا یو موضوع شه. بل موضوع 5,000 افغانۍ تاسو فکر وکړئ، یو چا چې 14 کاله تحصیل کړی هغه به ماشومان لري، هغه سره به کورنۍ وي، په 5,000 افغانۍ دوه بورجې وړه نه کیږي، نو دا به څنګه خپل دغه عیاشه او عبادت او مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي؟ او په بل طرف ته که تاسو وګورئ یو ملا یو چړي چې چېرته مکتب به مخ هم نه دلې دوه درې سپارې ویلي هغه او چیرته ناست دي، مطلب 5,000 افغانۍ معاش اخلي، نو دا په کوم کتاب په کوم قانون په کوم اسلام په کوم مذهب کې داسې یو راغلی؟ نو دا هر څه سرچپه روان دي. دا پروژه ده، دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نه ستا عزت ته ګوري، نه ستا تعلیم ته ګوري، نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي، ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي. عامیانه که تاسو وایم د دې خلکو سکرپټ بل چا سره دی، فقط دوی الولی امغه سي عمل پی کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا افغانستان بیا سل کاله وروسته وغورځو د پرمختګ طریقه کې ورته وګوري، جمهوریت سل کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څو یو نظام وو که صحیح ده ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې، خو بیا هم یو سیستم و، روان سیستم و. انجونې به تلې خپل کارونو ته، ښځې به خپل کارونو ته تللې، انجونې به مکتبونو ته تلل، 6 میلیونه انجونې به مکتب او پوهنتونونو ته تلل، همدارنګه نارینه و سره به کار کوي، موږ ډاکترانې درلودې. اوس که تاسې وګورئ 3 کاله دوی د تحصیل نه پاتې، 3 کاله سل کاله دا خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه، او تاسې فکر وکړئ روزمره په میاشت کې په کال کې څومره ډاکترانې دا مړه کېږي، څومره همدارنګه یو نوم نوم باندې همداسې پاتې کیږي. نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي، ډاکتران ورکړل سي، انجینران د پوهنځیونه، دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي چې بدبختانه د اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل، دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له 5,000 معاش نه چې په کور باندې کینی دا به ښیي، طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش ورته کم که په 5,000 خو دوی هغه د لارې کرایه او وچه ډوډۍ نه کیږي؟ البته دا د میرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړي دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي د نارینه ماشوالې نه کمی، چې یوازې د ښځینه و کمی، په یو ډول غیر مستقیم د میرمنو په کور کینول نه ده هدف؟
دا خو هم واقعیت دی، $40 میلیونه چاره هغه نه دوی ته لیږل کیږي، نقد پیسې وړل کیږي، دا نو څنګه امکان لري یو نارینه ته په $10,000-$40,000 افغانۍ معاش ورکوي، او بیا یو ښځینه ته هغه په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکترانو ته 15,000 افغانۍ ورکوي، ښه په ده باندې پوهېږي. سکرپټ بل چا سره دی، ګاونډي هېواد سره سکرپټ دی، فقط لولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښي چې وګوري موږ سره ښځینه شته، کارمندانې دي، خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې ورشندل دي. دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي، ځکه چې چاچا 6 کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په سیاست باندې څه پوهیږي، یو چاچا 6 کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په تعلیم او د کار او د هغې په قدر به څه پوهیږي، یو چاچا 6 کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په حکومت او نظامدارۍ باندې څه پوهیږي، ځکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کنز او مونیا او خلاصه باندې نه کیږي. ته باید موږ ډېر ښه قدرونه په وطن کې همدا اوس لرو، ماسټران ډاکتراګان خلک لري، ډېر غټ غټ قدرونه په وطن کې لرو، ولې خلک وطن کې نه پاتې کیږي؟ یوازینی غټترین علت همدا دی چې هلتا کار اهل کار ته نسپارل کیږي نظام نسته او خويندو ته په ډیر لوړه کچا کادرونه د خويندو منګلرو په وطن کې نو دا ډیره بدبختی ده چې دا خلک کې په یو نه و لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې بلې دوی یې د خلکو په سترګو کې خاور شین دي
bale نړیواله ټولنه ملګری ملتونه دا ټول د دغسی وضعیت ننداره کوي او د افغان میرمنو ګیلام هم داده چې ورځ تر بلې دوی له خبرونه شاته کیږي دا ولی دوی دا رقم چوپتیا کوي
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورسره هم دا شی هم دا شی وکنه قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې شي په مغه کوم قرارداد چې ورسره شي مغه پلي کوي دوی ته تاسو ورته وایي ارزانه لیبر ارزانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته خبره سیاست ته ووري نو فعلا لپاره فکر کوم چې ارزانه کاریګر هم دغه خلک دي چه شاو خانور هم سایگان پی ساتی پی دیر خلق و دیر ورکه ولی ورطا و ساغ دی ارزان خلق دی میاشت سالو ایخ میلیون و دا نور رسائل دی دا ورطا لیگل گی دا یه مسئله بلا مسئله دادا چه نانوال پده بانده خپویی گی نور سازمانونه بشری حقون و سازمانونه دا طول پده بانده پویی گی دا چه ولی غلی دی دوی بار یا خپل دلائل داری خپل مقاصد داری و مقصد دا پارا کار کی سوک زمان تاثر غمان ندی مره و امدارنگا قصه کم ندی دا وطن دا افغان افغانانو پا قصه که سوک ندی هر هیواد چه تاسه اوگوری خپل و احتاف تا کار کی دوی وی منگ تاسه چه تاسه خپل خپل خلق مودی خپل افغانان مودی خپلو کې جوړ شي زرم مکتب ته پریده نه پریده مړکهږي ژوند دی پاتې کېږي خپل کارم دی
bale دا ټول ارسه چې د کتاب په باندې لیکل کې تحقیق یعنی کتاب همیشه پاتې کېږي بل ورځ په تاریخ کې چې دا لولي ګوري نور خلک په کومه سترګه دوه کسانو ته ګوري څومره له نظر نه لویږي
هر څه تاریخ لیکي او تاریخ یې ساري دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه نړیوالې ګوري لیکوالان په دې باندې لیکنه کوي دا به تاریخ گواوی تر څو چې هغه د وطن هغه څه ورته وایي هغه واړه واړه ماشومان نه نیولې تر څو چې دوی غټانیږي او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په دې باندې به لعنت وایي تاسې کلونه کلونه هیوادوال مو ووژه شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم د دین په نوم او بالاخره تاسې راغلی دې او توافق له مخې راغلی هیواد ته غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی یست دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي او په تاریخ کې به په زرینو کرښو دی دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته ووایم د افغانانو دا به څارل کیږي او دوی به په ډیر بد نوم سره یادیږي دا څنګه ده چې دوی اوس ډیری د غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته چلاړ شي بیا بیرته راسي او لابیګري ورته کوي دوی خود دې نه ځي فقط هفتې دوه هفتې لپاره خپل چکر ته ځي نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چلته دوی په ګراوګان کې دي هغوی د حال نه څوک خبر نه دي یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري هغه خلک چې هغه مېرمنې چې هم دوی کونډې کړي دي مېړونه یې ورته وژلي دي په دې تېرو شلو کلونو کې هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کم دینه کوي دوی هغه حق هم ورناخیستی دی
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده دا څومره اثر لري څومره مهم ده څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامې د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي
هغه ته سړی وګوري انسانانو پر روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي فکر وکړه یو کس فعلاً لپاره پنځه شپږ کلن یا لس کلن دولس کلن دی دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري سمه ده اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي څومره تاسو فکر وکړئ چې څومره دوی پر روان باندې تاثیر کوي چې دغسې یوه ګروه هم وه یوه ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي دوی هغه اولاده اولاده چې په وطن کې داسې خو به نه وي چې دوی کلاړ شل سبا ورځ نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کیږي صحیح ده چې افغانان خود یې کار څه دي دوی خلکو ته ګوري
هغه کسان چې دوی د قلم توان لري یعنې تاسو ورته وایئ چې په اوس شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته دوی خپل قلم راواخلي او د دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي لکه دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو دا به څومره ښه وي ځکه موږ لیکوالان لرو موږ شاعران لرو په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډپریشن ونیسي او بېکاره کړي دا که دوی قلم راواخلي کتاب ولیکي او څه ولیکي دا به څومره موثر وي
روان دی لیکل خو کیږي هر یو لیکنه خو کوي هر یو که تاسو وګورئ لیکوالان هم دا اوس لیکل شروع کړي دي ډېرې کتابونه چاپ شوي هم دي او دا لیکنې ډېرې ګټې په ده خطر کوي چې بعد اقل یو لیکوال البته دا د لیکوالانو فرض دم دا دی چې څه ګوري هغه حقایق ته باید ولیکي نه د لپاره چې په خپل ګټه او سولي کې ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر سکی لیکوالانو ته زما وینا مې هم دغه لیکوالانو ته چې هر هغه څه چې تاسې حقایق کوری باید حقایق ولیکئ، نه د لپاره چې سبا ورځ خپل نوم لپاره خپل د عزت لپاره خپل دغه مسلک لپاره پاک مسلک چې کوم د لیکوالي یا همدارنګه تاسې چې ژورنالستان استئ تاسې هم همدغه وظیفه ده. زما هم چې حداقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم، زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي، څه ګوري همغه باید ولیکي.
هغه کسان چې په افغانستان کې دي دوی خو نسي کولی، حتی په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګېدلی، دوی بندي کېږي، د دوی کورنۍ تهدیدېږي. کوم کسان چې له هېواده بهر دي او دوی دې توان لري، په دوی به د تاسو غږ څه وي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي؟
مهم همدغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي دننه په وطن کې صحیح ده، که د دوی هغه آواز بند کړی دی، د دوی نه یې هغه غږ اخیستی، نو هغه خلک چې په دننه په هیواد کې دوی یو لیکلې بڼه او څه لیکلی شي عمل نورو ته دی ولیږي بهر، هغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي غږ خپل پورته کړي. داسې نه ده چې یو کس په هیواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي، نه، لیکل باید وکړي په هیواد کې که د هیواد نه بهر وي. او بهر مېشت افغانان چې دوی خو وخت خو لري، داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري، صحیح ده چې مصروفه ژوند دی، اما داسې هم امکان لري چې یو کس څلیر ساعته مصروف وي. د ده په ځای چې بې ځایه دغه سن کې ابل سن کې ارزي کزان وغورځي بې ځایه وخت ضایع کړي، خلک د ساعت دوه ساعته د مطالعه وکړي او مطالعه سره سره دې خپل لیکنې ته ادامه ورکړي او دوام ورکړي.
که څه هم حاکم نظام باندې خبرې تاثیر نه کوي، که څومره پروګرامونه یې، که څومره گزارشونه یې، که څومره لیکل وي کار څه وي، خو بیا هم که دغه لیکنې ډېرې سي څه فکر کوي په غوب اثر وکړي؟
که هغوی باندې اثر کوي نه کوي، دوی خو به خپل فرض ادا کړی وي. هغوی خو چې په کوم اوسنی کوم د خندار اداره چې ده هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي هغه به خپل کارونه کوي، هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي. خو زما او تاسې وظیفه او دنده همدا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو، دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي، موږ به خپله فرض ادا کوو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
خواهش کوم، تاسو سره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقی، تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زرگا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زرگا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون دمرا غم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چه حد نلری دمرا دیتا گئی دل دیدن ستا
ترہ گر شما کلا ما حاجر او غزا کن ترہ گر شما کلا ما حاجر او غدار کن ترہ گر شما کلا ما حاجر او غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ما چی حد نلری گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ما چی حد نلری وغم جن زبا سی خوب من یا خوب من یا ما چی حد نلری ستا پا بلتن دمر غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر گی لمن کی لمن یا ما چی حد نلری لتا سی دمر گی
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
پل رضا کڑے در کما پو ہرس پل رضا کڑے
دروئے دا جہان پما سنا